دا مشال رادیو دا زبوغ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. زپامیر ساحل یم او درته هر کله وایم په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو یو امریکایي وګړی خوشی کړی دی. د کوزې کورمې لسګونه کورنیو د احتمالي عملیاتو له وجې له خپلو سیمو کډې کړي دي او په نیویارک کې یوې جرګګۍ دوه تنه د یوې ایرانۍ امریکایي خبریالې د وژلو پلان په جوړولو مجرمان بللي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو حکومت یو امریکایي وګړی خوشی کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د یرغملیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر د ځانګړي استازي ایډم بویلر په ګډون له یو پلاوي سره یو ځای په نا اعلان شوي سفر کابل ته ورغی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. نوموړي وروسته پر ایکس په بیان کې وویل په کابل کې تر دوه کلن بند وروسته د یو امریکایي وګړي جارج ګلیزمن په خوشی کولو بریالی شوی دی. خلیلزاد زیاته کړه چې د طالبانو حکومت ولسمشر ډونالډ ترامپ او امریکایي ولس ته د ښه نیت له مخې د ګلیزمن له آزادولو سره موافقه وکړه. دا په 2021 زیږیز کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو او پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو لومړی سفر و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروسته په بیان کې وویل چې ګلیزمن یې د بشر دوستانه اقدام په توګه او د ښه نیت له مخې خوشی کړی دی. په بیان کې راغلی چې د نوموړي خوشی کول د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت له ټولو لورو سره په ځانګړې توګه له امریکا سره د متقابل درناوي او ګټو پر بنسټ واقعي تعامل ته چمتو دی. د خیبر پښتونخوا د کورمې په یو شمېر برخو کې د احتمالي عملیاتو له وجې د وتیزیو قبیلې لسګونه کورنیو له خپلو مینو کډې کړي دي. د مندوریو یو ولسي مشر کوثر عالم اورکزي د مارچ پر شلمه مشال راډیو ته وویل له سیمې څخه د کډو کولو بهیر له تیرو درو ورځو راهیسې روان دی او تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کورنۍ منځنۍ کورمې او ټل ته تللي دي.
کوزې کور مې بګن ډاټ کمر اوچات مندوری چرخیلو نه څه قریبا خواوشا شپې گو سوا کډي وتلی دي. خو هغه شپې گو سوا کډو کې کډوال دا یي سمو نه د حکومت قائم کردا کیمپ ته چو او نه چیرته جوی نیسو. ویلې څه موته حکومت درې ورځې رکړي دي په دې درو ورځو کې به هغه سینیټایزیشن کوي اپریشن به کوي هغه نه بعد به مو واپس خپلو کورونو ته رسو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په فبروري کې پر مال لیږدونکې قافلې تر برید وروسته د کوزې کورمې په هغو پنځو برخو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه چې ځایي وګړو یې سخت مخالفت وکړ او پر ضد یې احتجاجونه هم وکړل. خو د کوارډ ډیویژن انتظامی مشر متسم بالله شاه وایي عملیات د سیمې د اوسیدونکو پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر وړاندې دي او د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. ځایي چارواکو د مارچ پر 18 د کورمې د بګن ډډ کمر اوچت مندوریو او څرخیلو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادراز وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه بې کوره شوي خلک سرکاري کیمپونو ته نه دي ورغلي. دی زیاتوي چې په ټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي او شاوخوا زر کورنیو ته یې د اسانتیاو ورکولو بشپړ تیاری کړی دی. د نیویارک ښار یوې وفاقي جرګګۍ دوه تنه د یوې ایرانی امریکایي خبریال او فعال مسیح علی نژاد د وژلو د پلان جوړولو په تور مجرمان بللی دي. څارنوالان وایي هغه دوه سړي د یوې روسي منظمې جنایتکارې ډلې غړي دي چې د هغې خبریالې د وژنې لپاره د ایرانی حکومت په تمویل په کرایه نیول شوي ول. جرګګۍ پرون د خپلې پریکړې په اورولو له دوه اونیو راهیسې روانه مقدمه پای ته ورسوله چې پکې دا شهادت هم شامل و چې ایران څنګه هغه 48 کلنه خبریاله د هغې د پرلیکه یا آنلاین کمپینونو لپاره په نښه کول غوښتل. علي نژاد په خپلو کمپینونو کې ایرانۍ ښځې په عام مازر کې د حجاب قانون سرغړونې ته هڅولې. څارنوالان وایي چې ایرانۍ استخباراتي کارکوونکو لومړی په 2000 او 2020 زیږیزو کلونو کې د علي نژاد د تښتونې او هیواد ته د لیږدولو پلان جوړ کړی و چې هلته یې غږ ډب کړي. د هغوی په خبره کله چې دا پلان ناکامه شو نو ایران یې د وژلو لپاره د 15 لک امریکایي ډالرو وړاندیز وکړ. یو امریکایي څارنوال مایکل لاکارد د مارچ پر 19 جرګګۍ ته وویل ایرانی حکومت هغه انعام د علي نژاد د غلي کولو پلان د تمویل لپاره ایښی و. مسیح علي نژاد د جرګګۍ پریکړه د ایران ولس ته د دې په وینا د امریکایي حکومت له لوري یوه پیاوړې ډالۍ بللې ده. د مجرمو بلل شویو رفات امیروف او فولاد عمروف مدافع وکیلانو د مقدمې پر مهال وویل چې موکلان یې بېګنا دي. د ایران حکومت د علي نژاد د هدف ګرځولو د پلانونو جوړولو تورونه بې بنسټه بولي. دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورېدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو لبند د یو امریکایي وګړي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد پرون د یرغملیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر له ځانګړي استازي اډم بویلر سره کابل ته یو ورځنی سفر وکړ. نوموړی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ایکس په بیان کې ویلي دي چې د جارج ګلیزمن په خوشی کولو بریالی شوی دی. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته د لوړپوړو امریکایي چارواکو لومړی سفر وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې ګلیزمن یې د ښه نیت له مخې خوشی کړی دی. تفصیل د اجملند په رپورټ کې.
زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی نن یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جارج ګلیزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه ګلیزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړي. خلیلزاد زیاته کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو امریکایانو د آزادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندې دي. او خلیلزاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه ده. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اډم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي و. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړپوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 20 د قطر په منځ کې لیدوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یو تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول. په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جارج ګلیزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. او چې ګلیزمن د طالبانو له زندان خوش شو د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د کورمې په 5 برخو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد احتمالي عملیاتو لوجه د وتیزیو قبیلې خلکو له خپلو سیمو کډو کولو ته دوام ورکړی دی. ځایي مشران وایي لسکونه کورنۍ بیلابیلو ځایونو ته تللی دي، خو وایي چې په سرکاري کیمپونو کې نه اوسي او غواړي ژر خپلو سیمو ته ستنې شي. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکی وایي په ټل او هنګو کې یې د شاوخوا 1000 کورنیو د ځای کولو لپاره تیاری نیولی دی. ځایي خلک د عملیاتو مخالفت کوي، خو د کوارډ ډیویژن انتظامي مشر وایي دا اقدام د امنیت لپاره اړین دی. د خیبر پختونخوا حکومت په فبروري کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریدو وروسته د کورمې په ځنو برخو کې د عملیاتو پریکړه وکړه. طارق اورکزای معلومات راکوي.
په کورما کې ممکنه پوزي اپریشن لکبل د مندوریو اوچت چارخیلو ډاټ کمر او بګن وسیدونکو پلې کړي وستل پیل کړي دي. د مندوریو یوزای مشر کوسر علم اورکزی مشال لډیو ته پر شلم مارچ ویلي ل درې ورځو پیل شوی د خونو پریښودلو عمل د زیارت پر ورځ هم روان وو چې داسې تر اوسه شاوخوا شپږ سوه کورنۍ د منځني کورمې او ټل په لور وتلی دي. اورکزی زیاتوي که څه هم له سیمو بې کوره شوي کډوالو د سهولت لپاره په ټل او هنګو کې کیمپونه جوړ شوي خو ډېرې هغلته موجود د خپلو خپلوانو ته ورغلي او یا د یار دوست په کورنو کې پاتې کیږي.
کوزه کور مې بګن ډاټ کمر اوچات مندوري چرخیلو نه تقریبا خوښه شپې گو سو کډي وتلې دي. خو هغه شپې گو سو کډو کې کډوال دایي سمو نه د حکومت قائم کردا کیمپ ته چو او نه چیرته جوړ نیسو ویلې چې موته حکومت درې ورځې رکړې دي. په دې درو ورځو کې به هغه سینیټایزیشن کوي اپریشن به کوي هغه نه بعد به مو واپس پلو کورونو ته رسو.
په کوزه کورما کې د ګلپورز د مندوریو چرخیلو اوچت ډاټ کمر او بګن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا اعلانات شوي چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونه په درې ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر ولسمه وسلوال برید تر کېدلو پس اخستې ده. د هغه برید په تناظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی خو د وتیزو قبیلې خلک خپل کورونه نه پریښودلو د فیصلې په صورت کې تر اوسه ځنډېدلې ول. په سیمه کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو سره تر مذاکراتو پس د وتیزو قبیلې مشران لا یاد علاقو د عملیاتو لپاره بېکوره کېدلو ته راضه شوي. لا بګن سیمې بېکوره شوی محمد وسیم مشال لوډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي نه یې غوښتل چې کډوال شي خو مجبور یې کړل او اوس یې ژوند له کړاو سره مخامخ شوی.
زه ته کوم متاثرین شوایم زره وتلی کاډې مکړې د سینور لګیای متاثرین دي کوي نمو حکومت ته دافیل کوو خوش کوو چې موږ کوم متاثرین شوی دي خواص شوی دي بقایا کوم دي خدای را خواص دفاره دای را زو دفاره الته پریک دی وای ستی مای متاثرین کوي نور نور ته کوم زره زیاتای وشو ظلم وشو دا ډیر نور مو حکومت نه مطالبه کوو.
بلخوا په دغړه د قدرتي افاتونو سره مبارزې د صوبایي ادارې یو چارواکي شادراز وزیر مشال لډیو ته پر شلم مارچ ویلی د ټل او هنګو پر سیمو جوړ کیمپونو او سرکاري ودانو کې تر زرو پوری خندانونو ته اسانتیاوي ورکولو لپاره پوره تیاری نیولې ده. وزیر زیاتوي تر اوسه لا یاد سیمو بکوره شوي خلک د هنګو توخ سرای او یا بل ځای ته نه دی ورغلي خو بیا هم دوی چمتو دي او نه غواړي چې د سیمې متاثرین په دغه سخت وخت کې د کړاو سره مخامخ شي.
پټل کې پراپر د دې کسانو انلیسټینګ کیږي بیا چې څوک کیم ته راځي څوک بار درمي دې ته اجازه ته کیم د تخسرې ایریا کې پراپر مونږ لینډ لیولی ورته کړی دی او دین علاوه مو ټینټونه ها لګ انسټال کړی دی. بس سیفې مې دی راځي دې ته به مونږ پراپر بستارې دې د ضرورتې زندگی چې سامان دې دا به ټول مونږ ورته ورکو.
په کورما کې د وتیزو قبیلې پر سیما تر دې وړاندې څو وارې پوځي عملیات شوي دي. یاد قبیلې مشرانو پر سیمې مخکې شوي پوځي عملیات سم بللي او نو سره ووس اتفاق لري. خود کوهاټ ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې سیمې لا بدمنې سره مخامخ کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ پخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مرکزی دفتر وایي چې روان کال په هغه صوبه کې پر پولیسو ټولې اتش پیته حمله شوی دی چې پکې شپږ وشت سرتیری وژل شوی او دیرش ژوبل دی. دفتر د مارچ پر 19 په یو راپور کې ویل دی چې روان کال په لومړی او دونیمو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد په ځوابي کاروایو کې 9 مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی. له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوی دی. شنونکي وایي وسلوال غواړي چې پر پولیسو د حملو له لارې د هغوی مورال کمزوری کړي. خالده نیاز موضوع روښانوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وسلوال غواړي ځان لپاره ټولنه کې زی او خلکو سره اړیکې پیدا کړي. دل وجې پولیس کمزورې کول غواړي. دی وايي پولیس نه صرف د جرمونو مخنیوي لپاره کار کوي بلکې مجرمانو ته سزا ورکولو کې هم مهم کردار ادا کوي. نو ځکه دوی باندې بریدونه سیوا شوي دي.
اوس خلا مقابله کوي او بیا تسلسل سره چې دا سیزونه شي ډېر زیات او ته چې دی سیج پینټلی د دې نفسیاتي اثر راغورځېدی شي. دا سیزونه بنګه سوات کې کتلی وو نو هلته بیا ډېرې تاړې ډېرې علاقې خالی شوې. ایک تو ابلی خدا پکار تھا چې انټیلیجنس گیدرنګ چې تا ته معلومات دي چې زباب خالف چرته دی سکه سکه کوي چرته ریکروټمنټ کوي قبضې د ورته پیسې ملاویږي لاجسټکس ملاویږي نو چې دې رضا با خبره کې ډوله به ته توڑ پیدا کولی شي.
د ترهګرۍ مخنیوي محکمې تر مخه کال 2024 کې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 122 پولیس سرتیری وژل شوي دي. همدغه شان دی بریدونو کې 133 عام وګړي هم وژل شوي دي. دې دوران 246 وسلوال وژل شوي او 241 گرفتار کړل شوي دي. بلخوا د پیښور پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي د ترهګرۍ ضد جنگ کې پولیس په فرنٹ لائن کار کوي چې لوجي دوی زیات په نخه کولی شي.
زمونږ د ادارو په مانس کې کوارډینیشن ډېر ضروری ده. د پولیس اف سی سره او بیا ورسره ملټري استخباراتي ادارې دا کوارډینیشن مونږ کتلې څو څه پر نشته ده. هر اداره محکمه خپل ځان ته ډیټا سیکیور کوي او هغه بیا نور سره نشیر کوي.
د داخله محکمې راپور تر مخه کال 2008 نه 2024 پورې خیبر پختونخوا کې 1400 او اویا پولیس سرتیری وژل شوي دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شئ. په ځوانانو غږ خبرونه چې نن ژوندۍ خپریږي هغه به پر فیسبوک او په یوټیوب باندې تاسو په ویډیو باندې هم لیدلی شئ. په راډیو به یې اوري او نن پکې د مشال راډیو او د امریکا غږ او د ازادۍ راډیو په اړه باندې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې چې کوم اقدام راغله دی پر هغې باندې باس کو. تاسو مشال راډیو ته په کومه سترګه ګورئ په دې اړه باندې به راته معلومات راکوئ. لږ ساعت مخکې تاسو د خالد نیاز په رپورټ کې واورېدل چې پولیس د خیبر پختونخوا وایي چې هلته سږ کال په 2.5 میاشتو کې پر پولیسو باندې یو شمیر بریدونه شوي دي. 18 حملې ټولې شوي دي چې 6 سرتیري پکې وژل شوي دي. خو په جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو شمیرې غونډونکې اداره ساؤتھ ایشیا ټیرریزم پورټل وایي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 امنیتي سرتیری او 140 ولسی وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي. خو ځینې سیاستوالان وایي چې تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي ترهګري به روانه وي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوی.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کېږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 160 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستاني فوج وایان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات نه یوازې ناکامه نه دي، بلکې په تیزۍ روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هره ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کېږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوي تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا همیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې د 500 کلونو راهیسې دا ناولی لوب څوک کوي؟ اوس هم هسې ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کېږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
ایمل ولی خان ته ورته خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال ځکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې دي.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګري بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوځ وایند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10300 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په وروستۍ غونډه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. نوموړی وایي تیرو پوځي عملیاتو هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې یوازې خلک بې کوره کړي، اقتصاد یې زیانمن کړی او د ژوند ټول اړخونه یې اغیزمن کړي دي. ته د مارچ پر 19 د پاکستان له شخصي سما نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ریاست باید اوس د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق تګلاره پرېږدي. د پاکستان پوځ او تیرو او اوسني حکومت په بیا بیا ویلي دي چې بې له توپیره د ټولو وسلوالو ضد عملیات کوي.
خو ځنې شنونکي په دې اړه شک څرګندوي. تفصیل د شانواز ترګزی په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویلي ریاست او حکومت لبه د ګوټ او بیټ طالبانو ترمنځ فرق ختمول وي، تر هغه وروسته ممکنه ده امنیت ته لاره هواره شي. ګوټ مانا خ لکه ګټور او بیټ مانا خراب لکه تاوان ورکوونکی. نوموړی د مارچ 15 د سمانو می ټلویزیون چینل سره خبرو کې دا هم ویلي دي بنو کې هم د برید هغه وسلوالو کړي کوم چې په تیرو وختونو کې ګټوار بلل کېدل. ګوټ طالبان څوک دا هغه دي چې تسلیم شي او ته د دوی نه توقع ساتي چې ګینه دوی به جنگ وګټي. هغوی ته مو وسله ورکړه، خارونو کې به ګرځېدل، نو هغوی قلنګونه اخیستل شروع کړل او بدنامي جوړه کړه. نو چې کله صحافي ندیم ملک سوال وکړي چې
حافظ ګل بہادر او نور ولی محمد یې کدر؟
حافظ ګل بہادر او نور ولی محسود چرته دي؟ په جواب کې اعلی وزیر وای دل تبوی مونږ ته خو ځای نه دی معلوم، خو دا هم اول ګوډو اوس بیټ دی او دا تر ډیره موده پورې ګوډو. دوی به وسلو سره ښکاره ګرځېدل، په پوځي چاونو کې به ګرځېدل او د بنو په چاونو برید هم دوی کړی دی، ځکه چې دوی په خپله مني چې دوی کړی دی چې دا د ګوډ نه بیټ شو. دا د ګوډ او بیټ یا ګټور او تاواني طالبانو اصطلاح یا خبرې د ډیرو کلونو راهیسې حق او غوښتونکو ډلې او قام پرسته سیاسي ډلې هم کوي، او دوی به ویل چې وسلوال همیشه د وسلې په زور کار کوي، دوی کې ښه او بد نه وي بلکې دا ټول بد وي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او شنون کې ډاکټر عرفان شرف هم وایي باید دا د ګوډ او د بیټ طالبانو فرق لا کلونه وړاندې ختم شوی وي.
کله چې آپریشن مقصدونه پوره شي، هغه سیکورټایزیشن وشي، هغه ملټرایزیشن وشي، سکولونه تباه شي او بیا هغه په بنیاد باندې بارډر یې ونیول شي، سیکورټایزیشن پیلاو شي، خلک به پوره شي، بیا دی وایي چې دا سیس خو ټیک نه و، دغه خدا غلط او دغه هغه غلط ده. دې نوازه خبره یو ثابت کیږي چې آپریشن د پښتنو علاقو کې ضرورت نشته او نه آپریشن د ګوډ او د بیډ طالبانو په ضد شروع کول ضرورت شته. آپریشن ریاست ته په خپل ادارو کې دننه کول پکار ده. پکار ده دا چې اوس کم از کم که رښتیا وایي بیا دې مخ بل طرف ته کی، خپل بل طرف ته کی او نظام ته دی وایي چې آپریشن هلته ضرورت ده. چې سوره پورې نظام کې نه آپریشن نه شوی امن د پښتنو په علاقو نه راځي.
علی امین ګنڈاپور د امریکا کې دا هم ویلي دي ریاستي ادارې یوازې د دوی ضد کار کوي. ګنې دي ته وګورئ چې د حافظ ګل بہادر او د نور ولی محسود په ضد به څومره د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې رپورټونه درج وي. د ده په ضد د سلو نه زیات او د ګوند مشر عمران خان ضد د سلو نه زیات او د ګوند په پلویان هم د ترهګرۍ ضد د قانون د لاندې رپورټونه درج دي. علی امین ګنڈاپور زیاته کړې چې ریاستي ادارې باید د سیاست نه لاس واخلي او د ترهګرۍ ضد ګام دی پورته کړي. بلخوا د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR په تیرو وختونو کې دغه شان ټول تورونه رد کړي. دوی ویلي چې پوځ امنیت ته ژمن دی او په سیاست کې هیڅ سلاس وهنه نه کوي. که د سیاسي او حق غوښتونکو ډلو لخوا تیر وختونو کې د ګوټ او بیټ طالبانو خبره شوې، هغوی داسې ویلو چې ګنې هغه واستوه چې افغانستان کې بریدونه کوي ګوټ دي او چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو هغه د ریاست په نظر کې ګنې بیټ دي. خو ریاستي ادارو هم تیر وختونو کې دغه شان تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دا خبره چې ګنې وسلوال د افغانستان پاکستان ته داخليږي. افغان طالبانو هم تیر وختونو کې ویلي د دغه هیواد خوره د هیڅ یو ملک ضد نه کاریږي او نه د ټي ټي پی سره ګني کومه مرسته کوي. د کراچۍ د پونتون پخوانی پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال لري ته ویل ریاستي ادارې باید تر ټولو اول ملک ماتونکو خطرو ته پام وکړي.
کسی صوبے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی
تیر وختونو کې چې همدا سه حالات جوړ شي، زما اشاره د مارچ 1901 اویایم نه تر 14 دسمبر 1901 کال ته ده. هغه شان غلطیانه دوباره نه دی پکار. د سیاسي ډلو په نخښه کول، د صحافیانو په نخښه کول او د بلاګونو لیکونکو نخښه کول په ځای دي د ترګری ختمولو او د وجوهاتو د ختمولو لپاره کار پکار دي.
وجوهات انکه خاتمه کی طرف کچھ کرنا چاہیے.
ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم ول تحریک انصاف ګل هم د تر هغه عزت ګام خستو کې ونده چول پکار ویل کا دوی چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د سلامتی کمیټې غونډه کې ګډون نه انکار وکړو، نو دا خود تر هغه عزت یو موټی کېدل نشو بلکې اړې ګړې جوړول شو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. سومرا سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو حکومت یو امریکایي وګړی خوشی کړی دی. زلمای خلیلزاد پرون د یرغملیانو په چارو کې د امریکایي ولسمشر د ځانګړي استازي ایډم بویلر په ګډون له یو پلاوي سره یو ځای په نا اعلان شوی سفر کابل ته ورغی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. نوموړي وروسته پر ایکس په بیان کې وویل، په کابل کې تر دوه کلن بند وروسته د یو امریکایي وګړي جارج گلیزمن په خوشی کولو بریالی شوی دی. دا په 2021 زیږیز کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو او پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کابل ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو لومړی سفر و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروسته په بیان کې ویل چې گلیزمن یې د بشر دوستانه اقدام په توګه او د ښه نیت له مخې خوشی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د کورمې په یو شمېر برخو کې د احتمالي عملیاتو له وجې د وتیزیو قبیلې لسګونه کورنیو له خپلو مینو کډې کړي دي. د مندوریو یو ولسي مشر کوثر عالم اورکزي د مارچ پر 16 مشال راډیو ته ویل، له سیمې څخه د کډو کولو بهیر له تیرو درو ورځو راهیسې روان دی او تر اوسه شاوخوا 600 کورنۍ منځنۍ کورمې او ټل ته تللي دي. ځایي چارواکو د مارچ پر 18 د کورمې د بګن ډډ کمر اوچت مندوریو او څرخیلو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت په فبروري کې پر مال لیږدونکي قافلې تر برید وروسته د کوزې کورمې په هغو 5 برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه وکړه چې ځایی وګړو یې سخت مخالفت وکړ او پر ضد یې احتجاجونه هم وکړل. خو د کوارډ ډیویژن انتظامی مشر متسم بالله شاه وایي عملیات د سیمې د اوسیدونکو پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر وړاندې دي او د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. د نیویارک ښار یوې وفاقي جرګګۍ دوه تنه د یوې ایرانۍ امریکایي خبریالې او فعالې مسیح علي نژاد د وژلو د پلان جوړولو په تور مجرمان بللي دي. څارنوالان وایي هغه دوه سړي د یوې روسۍ منظمې جنایتکارې ډلې غړي دي چې د هغې خبریالې د وژنې لپاره د ایراني حکومت په تمویل په کرایه نیول شوي ول. جرګګۍ پرون د خپلې پریکړې په اورولو له دوو اونیو راهیسې روانه مقدمه پای ته ورسوله چې پکې دا شهادت هم شامل و چې ایران څنګه هغه 48 کلنه خبریاله د هغې د پرلیکه یا آنلاین کمپینونو لپاره په نښه کول غوښتل. د ایران حکومت د علي نژاد د هدف ګرځولو د پلانونو جوړولو تورونه بې بنسټه بولي. د خبرونو لنډیز مو اورید. وسته مشال راډیوي مجلې وخت دی. نن مو په خبرونه کې له لیکوال، شاعر او د کلتوري چارو لپو اکبر هوتی سره خبرې کړې دي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د مردان دی او هلته د ادبي دوستانو مرکې په نوم د ټولنې فعال غړی دی. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله نو درنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال رډیوی مجلې ته وګه ز نجیب عامر ما د هرې اونۍ په شاندونه هم د یو بایستاده د پښتون شاعر او لیکوال سره مخامخ یو. اکبر هوتی صاحب را سره دی. هوتی صاحب د خیبر پښتونخوا نه را سره دی. هوتی صاحب ستړي مشه، په خیر اغله او ډیره مننه چې موږ له وخت را کوي.
ډیره زیاته مننه نجیب عامر صاحب، تاسو د کور ودانی چې تاسو زمونږه غږ را سوي دومره لري.
ډیر زیاته مننه. له مردان نه را سره یې کنه هوتی صاحب؟
بالکل، د مردان پښتونخوا نه را سره یم.
صحیح. نو هوتی صاحب، تاسو په برخه خو ډیر کارونه دي. تاسو وکالت هم کوئ، سیاست هم کوئ، د ادب سره هم تاسو سره کار دی. نو دا ټول کارونه څنګه په یو وخت کولای شي؟
نو نجیب امیر صاحب، بالکل همداسې ده چې سیاست او قانون او ورسره ادب او داسې نور کلتوري حالې ځلې بس ژوند هم ځان ته چیرې په ترتیب کړی دی چې دا وخت کې به دا کار کوو، دا وخت کې به دا کار کوو، نو آسانه شوی ده.
صحیح. او د دې تر څنګ اوریدونکو، هوتی صاحب چې دی ډیر ښه ویاند هم دی، په راډیو کې خپرونې وړاندې کوي. نو دغه معلومات هم که زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې په کومه سیمه کې او کومه ریډیو کې اوریدونکي تاسو اوریدای شي.
نو که زه تاسو سره خپل داسې لنډ پیژنګلو کوم، نو بیا به دا کې به دا خبر راشي نجیب امیر صاحب.
سمه ده.
زه په پوری اوتی مردان کې زیږیدلی یم. تعلیم می چې دی په تعلیمي توګه ما د قانون ډیګری غشته ورسره می ایم فیل کړی دی. او ایم فیل می د پښتونخوا مطالعاتي مرکز 400 په هنتون نه کړی دی، د پښتونخوا ابي وسایل په حواله باندې.
صحیح.
د دین علاوه د هایکورت وکیل یم، وکالت کوم، او د شعر او ادب سره مې علاقه ده او د ریډیو پښتونخوا سره د تیرو سوار لسکالو راسي اوم چې دینو د یو قربه په هیز د یو پریزنټر په هیز باندې چې دینو د برډکاستر په هیز باندې خبرونه کوم ادبی پروګرامونه کلتوري پروګرامونه چې دینو پاره کې برخه اخلم او دغه رنګ د محکمې ثقافت چې د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه کې مې درې کاله د ژبې او د ادبیاتو چې کوم نو داغه د ماهر په توګه مې کار کړی دی.
صحیح نو دیکھ ساس پا برخوا ماشاءاللہ دیر کارونا دی ہوتی سے والا مو پا طولو چارو کی بریالی لرا او دا ساسو کارونا وقت پا وقت کاریم تا سے درستانیو لارے استاسو دا دی حلو زلو نا خبری گو نو پا دی منز کی شائرے لسم را وقت پر کوئی ہوتی سے
او نجیب امیر صاحب شاعری خو یو داسې عمل لې چې هغه خو لکه مونږه په انګریزي کې وی گاډ گیفټډ نو هغه خو چې کله شاعری شعر غواړي چې زه د تخلیق شم نو بیا په خپل راځي هغه لپاره ام خو څه خاص وخت نه خو د احساس خبره ده د آمد خبره ده چې راشینو غم پکې ولیکو شعر پکې ولیکو.
صحیح او د مردان سیمه خو هوتی صاحب د غزل د پاره اسیم شهرت لري نو هغه د پخوانه په دې سیمه کې ډیر د نامې جامې شاعران تیر شوی دی اوس دغه دور تاسو ته پاتې دی تاسو همزولو ته نو دغلته د سمره د بی ټولنې دی او تاسو ور سره سمره تړون لري
اس خو ادبی ټولنې دلته نجیب امیر صاحب ډیر دی خو په د پښتونخوا فعال ترین ټولنو کې د مردان چې کومه ټولنه د ادبی دوستانو مرکه مردان چک تقریبا د 1390 کې یا نه اتیا کې تقریبا چې دنو دا ټولنه جوړه شوې ده تر دې دمه دا هر جمعه خپل تنقیدی مجلسی اجلاسونه کوي غونډې کوي د دې ادبی ټولنې لاړه چې کوم د ادبی دوستانو مرکم مردان په نوم باندې خپل پیژنګلی لري نو په سوونو کتابونه چاپ کړو غونډې کوي او دا اوم زدلته په ویل غواړم چې د مورنو ژبو المیر وس پړو منیزل چې زمون په هیواد کې کړی نه نوم دی مرکه مردان کړی دا چې د دې په بانیانو کې ډاکټر پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت او فیض الله فیض صاحب او عبدالرو پریف صاحب او روحانی سبزی غونتا تکړه او خ ادیبان چې د دې بانیان دي.
صحیح او هوتی صاحب زما ذهن کې به ځینې تپوسونه نور مې خو چون د یو شاعر سره مخامخ یو نو ستاسو نه یو غزل د خبرونې په دې برخه کې اورو بیا به نورې پښتنې زکومه. صحیح ده
نو ډیر خد خو زما یو غزل ډیر ویل کیږي زه خواهش لرم چې تاسو ته لیک زمزمہ کی ویم
دا خو به ډیر خوند کی په زمزمہ کی چې وی خو دا وریدون کی زمزمہ سیم ډیر خو خې زمام خو خېږي او تیسه پکش کی زما आवाज خسته ما هم درته سب زمزمہ کړی وی خو زاست تاسو زمزمہ به ورو
نو ما وی چې تاسو دومره لکه د پروګرام پونچ ته چې زبې خپل غږ زمزمہ کم نوزه کم اول وی چې
ډیر خوند وکړه دا خو ډیر بخوند کی د تیسه په اس کې زمزمہ و اورو او ما خو تاسو شیرونه تاسو په غږ اوریدلې خو زمزمہ به ما اوریدون کو راځي چې هوتی سي
په بس زه خو د زمزمہ نه مخکې دا خبر کوم بیا زمزمہ کو زه او وکیل نوم نه بس سندرغاړی ومنو بس پاغه دغه باندې چې ما دا غږ غوري تاسو
صحیح اورو له خیره
جدا غزل چې پتا مین شوم پزان باندې مې اور پورې کړ د زلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پور کم پا محبت کی گورا سمرا خود غرضا شما پا محبت کی گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پور کا د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پور کا
نجیب
امیر صاحب دیکھو خو شعر ندیر دیو دو شعر پکی بدا شان میں ہم تا شعر میں صرف تا سو دخل غگ دا کوچے استاد سپین مخنه می توافق کړ د مینی پلار ایمان می راوړ ک ایمان باندې می اور پورې کو او ژوند د قوم د ازغو د سکروټو خار کې ګور په نفس او په شیطان باندې می اور پورې کو او هغه همزول ته ویل زما منی او کنا د سترګو رب کې اکبر جان باندې می اور پورې کو.
مننه اکبر جان. دا سم دا خو چرته ما اوریدلې دا کوم هنرمند دا غزل ویلې فکر کوم کنه.
دا خو ډیرو هنرمندان ویلې دي نجیب امیر صاحب. دا د ښه شهرت لرونکي غزل دا فضل وهاب در د دې کمپوز کړی دی او دا بیا سرفراز او خالد ملک او ډیرو زیاتو سندرغاړو دا ویلې دي. بس ما وی چې نه زه تاسو ته په خپل ویم دا خپل غزل.
دا خو ډیر خوند کوستاسو. نور شاعری چې کومه دا هنرمندانو ویلې ده
ډیره ویلې شوې ده. ما چې دینو انقلابي نظمونه داسې د سیاسي سوچ او فکر نظمونه مې ویلې شوې دي. دغه رنګ چې دینو غزلې مې ویلې شوې دي. محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي، محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي. داسې نور هم ډیر ویلې شوې دي. د ریډیو نه د پاکستان ټلویزیون نه ویلې شوې دي. نو زمزمه شوې دي د سندرغاڼو هنرمندانو په خپل خو غږ باندې زما غزل خو کړی دی.
صحیح. او تاسې کتاب چاپ شوی دی هوتی صاحب کنه؟
بالکل جی، زما کتاب چاپ دی په 2014 کې. زما د شاعرۍ کتاب چاپ دی په 2014 کې. بخنه غواړم په 2014 کې. او زما د شاعرۍ د کتاب نوم دی زما خیال د محبت ته. نو په هغه کې داسې رومانوي شاعري دی او داسې نور هم پکې. ما چې کوم د شاعرۍ کوشش نه په هغه کې دی.
صحیح. او هوتی صاحب یو پښتنه ذهن ته راځي، زه د ډیرو لیکوالو ستاسو په ګډون باندې شاعرانو دغه چې ګورم نو په دې تیرو څو کلونو کې کتابونه کم مخې ته راځي. آیا دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ کولی شو سلته خپل آثار خپاره کړو اوریدونکو ته ورسو یا لوستونکو ته؟ که څه بله وجه هم کېدای شي کتابونو چاپای کې څه مسله ده، قیمتونه لوړ شو، که څه وجه ده لکه کتابونه کم چاپیږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کو نجیب امیر صاحب. د دې بنیادی دغه دی وجوهات دی. یو یو د ټولو نه غټه وجوه وجه دا چې ګرانی ډیر زیات او کاغذ ډیر زیات ګران شو، قیمتونه ډیر زیات شو، د پریس خرچې ډیر زیات شوې. چې د نن نه به لس پنځه لس کاله مخکې په یو کتاب باندې 1500 روپۍ خرچه راتله، اوس په هغه 1 لک روپۍ خرچه راځي. او تاسو ته خو پته ده چې پښتو ژبه خو زمونږ د هیواد سرکاري ژبه نه ده، د تعلیم ژبه نه ده، د ضرورت هم د چا نه محسوسېږي. نو دلته خو غټه ستونزه دا نه چې شاعر کتاب چاپ کینو هغه بیا په زیر دی چې خلک ته په پیسو واخلي، هغه بیا خلکو ته ډالۍ کوي. نو د کتاب سره ګټه هم داسې هغې ته د پښتو د کتاب نه ملاویږي. او بل دا ده چې کله نه ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، سوشل میډیا راغلې ده، نو د هر چا کوشش دا دی چې ټولنیزو رسنو په ذریعه باندې خپل افکار او خپل شعرونه او خپل غزل خپل فکر چې دی نو هغه خور کې بس په هغې باندې خپله تنده ماته کی. نو دیم یو بنیادی وجه ده چې اوس موږ ته میډیم ملو شوی دی شاعرانو ته، ټو دغه ورته ملو شوی دی، مشینری ورته ملو شوی دی، نو هغې په اسانه باندې خپل غږ او خپل فکر خلکو ته رسوي. نو دغه هم یو وجه کیدی شي.
صحیح. او تاسو په خپل سمره په ټولنیزو رسنیو کې فعال اکبر هوتی صاحب؟
نو نجیب امیر صاحب د کله نه خو چې دلته فعالیت د ټولنیزو رسنو راغلی دی، نو موږ په هغه کې خپل کوشش کوو. که زه دا ویم چې 2009 نه 2010 نه زه چې دی نو خپل سیاسي کار، خپل ادبي کار، خپل سماجی کارونه چې دی نو دا زه هغه خامخا هغه په هغې باندې ورکوم چې زه خپل خلک خپل مینه یا د بهر دنیا خلک هغه زه د خپل کار د خپل سرګرمو نه د خپل فکر نه دا زه خبر کړم. که هغه زما نثري کار دی، که هغه زما د نظم په شکل کې شعر دی یا کلام دی یا زه تجزیه ده یا نور سو د سرګرمې دي، نو هغه زه په ټولنیزو رسنو باندې هغه خبروم.
صحیح. او هوتی صاحب دمره ته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له راتګ نه وروستو چې کوم ادب تخلیقیږي، د دې معیار هغه د کتابونو د ادب نه ښکته دی، پورته دی، برابر روان یو؟ دغه قسم کرا ته وکړه
یاره کو د شاعری په اوله باندې دی نو موږ وګورو نو ډېر ښه نوي نوي شاعران هم دي چې ډېر ښه فکر سره راځي، ښه شعرونه دغه کوي. خو بیرته بیا هم زه د یو خبره کول غواړم، هغه دا ده چې د ټولنیزو رسنو په وجه باندې د کتاب چې کوم کلچر نو هغه ډېر زیات کم شوی دی. د شاعرۍ دپاره هم خوشحال بابا هغه شعر خو ماته یاد نه، خو هغه وایي چې د شعر دپاره علم انتهایی ضروري دی. او یا زده کړه، مطالعه، دا ډېره زیاته ضروري ده. نو د دې موږ ته غټه ستونزه ده چې زمونږ د مطالعې او د کتاب لوستو کوم کلچر دی نو هغه ډېر زیات کم شوی دی. د دې په وجه باندې زموږ په تخلیقاتو باندې اثر شوی دی. نو دا شاعرین په تخلیقاتو کې یو تخلیقي.
صحیح، بالکل. تاسې په دې لاره کې ډېر پاخه قدمونه اخیستي دي، ښکلې غزل لیکئ. نو اوس را تصوروئ د خپرونې په دې برخه کې هوتی صاحب؟
یار ما خو مخکې خو به داسې و چې زمونږ یاداش بلډغې اوس د عمر هغه دغه تیریږي نو هغه یاداش کمیږي، خو زه کوشش کوم چې شعرونه درته دغه کړم چې د غزل څه شعرونه دي. هلته خو ما سندر هم ډېره لیکلې ده، نظم هم لیکلې ده، خو دې ټایم کې زه په خپل یاداش باندې زور ورکوم. نو ما ته لیک کې څه پراته نه دي، باید چې ما ته خپل کتاب پروت و، خو بس دغه دی چې شعر دی دا د تسکین مانیروال صاحب یو غزل و، د هغې په تاثر کې بیا ما ولیکه چې د زړه تعلق دی لاروي سلام ته چرته رسي، د زړه تعلق دی لاروی سلام ته چرته رسی، کیسه د مینې دومره زر انجام ته چرته رسی. او امیر صاحب شعر دی چې مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړمه.
واه واه.
مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړمه، سر چې شتیک نو بیا د عشق مقام ته چرته رسی.
واه.
او شعر دی چې ژوند رڼا او د تیارې د پټ پټونی نوم دی.
واه.
ژوند رڼا او د تیارې د پټ پټونی نوم دی، غوټې چې ګل شي د سحر ماخام ته چرته رسي. او شعر دی چې خکولی به ډېر وي په وطن کې څه کمی بنوي. خکولی به ډېر وي په وطن کې څه کمی بنوي، خو په خایس کې به زما ګلفام ته چرته رسي. او منم رقیب به په دې کلي کې نیک نام یادیږي. منم رقیب به په دې کلي کې نیک نام یادیږي، خو محبت کې اکبر جان بدنام ته چرته رسي.
نو هوتی صاحب تاسو په خپلو دوه غزلې مو چې واورولې په دې کې مو خپل تخلص استعمال نه کړ، هوتی چې کوم دی یوازې اکبر جان باندې مو اکتفا وکړه، دا ولې؟
بنیادی وجه دا ده چې اکثر ملګری ماته زیاتره اکبر جان وي، دویمه خبردار چې زما نوم سره چې هوتی دی نو دا تخلص نه دی، بلکې دا زما چې کوم چرته زه اوسېږم نو دا د هغې علاقې په دغه باندې دی، نو زما د شاعرۍ په حوالې شي زما تخلص نشته، زما خپل نوم دی بس. او دا هوتی چې دی نو دا زه د خپلې علاقې د سیمې د پیژنګلو په وجه باندې زه چې دی نو کاروم هوتی. نو دغه وجه ده چې تاسو یو شعر نیم کې اکبر هوتی پورش ما دا کړی، خو هغه شعر مې نه یادیږي، نو دا چې دی نو دغه وضاحت مې ورته په دغې بنیاد وکړو.
صحیح، بس بالکل. ما وی چې اوریدونکو په ذهن کې که پښتنه راغلی چې تاسو جواب کوي، نو هوتی صاحب څومره شاعري به مو کړې وي؟ کتاب خو تاسو تقریبا لس کاله پخوا چاپ شو، د هغې نه پس به ډېره شاعري در سره جمع شوې.
یاره ډېره زیاته، دا اوس خو چې ما تاسو ته کوم شاعري وي نو دا چاپ شاعري ده، ناچاپ شاعري مې د دې کتاب نه ډېره زیاته کړې ده. خو یو خدای چې وخت نه لرم چې زه دا کتاب راټول کړم او بل کتاب چاپ کړم، ځکه چې ما د نظم نه علاوه ما سره د نثر ډېر کار دی، ما تحقیق کړی دی په د پښتونخوا په بیو سایلو تیار کتاب پروت دی، ما د قانون او ادب باندې چې دی نو کتاب لیکلی دی هغه را سره تیار پروت دی، ما افسانې لیکلي دي، ما اوس چې دی نو د یو پرایویټ ټی وی دی هغې لپاره چې دی نو ما یو مزاحیه ډرامه لیکلی وه چې تقریبا یو سل اته دېرش اپیسوډ دغه وشو، یو ریکارډ یې جوړ کړ د خواخینګور په نوم باندې. نو دغه سکرپټ رایټنګ هم کوم د ټی وی لپاره ریډیو لپاره. نو شاعرۍ ته مې لکه پام دی چې شعر راشي وی لیکم، خو دا سنجیدش کتاب ته نوم، لکه تاسو وختي پوښتنه وکړه نو کنی ما دا ما سره دومره شاعري ده چې دا غینه ما په ډبل د کتاب نه چې کوم چاپ کړی دی دومره شاعري چې دوه کتابونه ته چاپ کیږي، خو که وخت مې ولرو او وسایل مې ولرو نو کتاب به چاپ کوم.
صحیح. تاسو د ډرامې ذکر وکړو، د دې ډرامې ځینې برخې ما کتلې دي، هوتی صاحب ډېره خوندوره ډرامه وه او دومره ډېر قسطونه چې وچلېده، نو د دې نه معلومېږي چې خلکو به دا خوښوله، نو داسې اراده لرئ چې په دې فیلډ کې په دې میدان کې په دې څانګه کې نورې ډرامې ولیکئ، نور کار هم وکړئ؟
ولې نه، ما د دې نه علاوه هم ډرامې لیکلي دي چې هغه موږ ورته ټریجډي ډرامې وایو، هغه نشر شوي دي د دغه پرایویټ چینل نه. دا چې ده نو که سموکه میلاویږي، پلیټفارم میلاویږي، نو امیر صاحب زه بالکل هغې ته خوشحالېږم ډرامې لیکلو ته، ځکه چې ډرامه کېدای چې هغې کې پوره زموږ کتار سیس کېږي، زمونږ چې کومه ټولنه ده، زمونږ چې کومې ستونزې دي، که هغه زمونږ سماجي ستونزې دي، که هغه زمونږ ټولنیزې دي یا زمونږ سیاسي ستونزې دي، نو هغه موږ په ډرامه کې ډېر په ښه طریقه چې دی نو هغه موږ راوستي شو، هغه موږ شاملولی شو او هغې سره زمونږ داسې د زړه غبړه سوزي. نو که موږ ته پلیټفارم میلاویږي نو چې څنګه خواخینګور کې موږ کورني مسایلو سره سره د چاپرچل ستونزې، د سماج ستونزې چې دی نو هم راغشتې او هغه هم هغې باندې به مکالمې لیکلې، نو داسې کولی شي چې
په آینده وختونو کې وکړو شو.
صحیح. او ستاسو نن سبا چې کوم رجحان دی طبیعت مو چې دی نو څه سره جوړ دی؟ ډیر شعر سره که د نثر سره؟
زما خو طبیعت داره چې زه شعر اورم، موسیقي اورم، ډیره زیاته اورم. موسیقي مې ډیره زیاته خوښي. چې موسیقي اورم نو لازمن خبره شو چې زما رجحان به شعر طرف ته ځي. خو د شعر سره سره ما خو ځان نه دی تللی. زه نثر په لوم ډیر سنجیده یم. په نثر کې بیا زما تحقیق طرف ته، داسې څېړنې طرف ته چې دی نو موډ ډیر جوړیږي. چېره څه نوي سیزونه چې دی نو رابرسېره کړو، ځوانو خلکو ته کېږدو، اوسه تحقیق وکړو چې هغه مونږ په دې معاشرې لورې ټولنې له یو نوی کار ورکړو.
مننه. اوتی صاحب، تاسې مخکې ویلې چې افسانې مو لیکلي. څومره افسانې به مو لیکلي او موضوعات یې څه دي؟
یاره ما تقریبا تر دا دمه به د لسو نه زیاتې افسانې لیکلي چې د هغې نه جدا یو کتاب جوړیږي. خو سمې روکې کړي دي، څه شته، څه چاپ هم دي. زما په افسانو کې موضوعات خو نفسیاتي ایشوز او مسلې هم دي، خو د هغې نه زیاتې چې نن زما په افسانو کې، چونکې زما سیاسي یو سوچ او فکر دی د وطن د خپلواکۍ او د سوکالۍ او د دې، نو زما په افسانو کې هم هغه ټچ پکې ډېر مونږ شي چې کم شخصي ازادي ده، کم چې دینو قومي ازادي ده، یا داسې نور مضامین چې دینو هغه ما په افسانو کې یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه خو هغه ما شامل کړی دي.
صحیح. اکبر هوتی صاحب، دا راته وایي چې یو لیکوال د پاره، فنکار د پاره، شاعر د پاره له یو سیاسي ګوند سره تړون دا ګینه ضروری ده کنه د آزادم خپل فعالیت کولای شي؟ په کوم لحاظ به د مینوال به ډیر زیات وي؟
ډیر ښکلی سوال لوکو، بلکې زما د خوښې سوال لوکو. نجیب امیر صاحب، د یو شاعر د پاره د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ډلبا سیاست یا د یو سیاسي ګوندي سیاسي چورته مونږ وایو، دا د لپاره هیڅ لکه ضروري نه دی، لازمي نه دی. خو د یو لیکوال لپاره او د یو شاعر لپاره سیاسي ادراک او د خپل وطن په مسلو پوهېدل انتهایی ضروری دي. کچره یو شاعر د خپل چاپیرچل پستون نه پوهېږي، د خپل خلکو په مسایلو نه پوهېږي، د خپل وسایلو نه پوهېږي، نو د په شعر کې به هغه طاقت، هغه زور نه وي کم چې پکار وي. ځکه چې هر انسان، هر لستونکي، هر اوریدونکي د شاعر په شعر کې خپل ځان ګوري، خپل محرومۍ پکې ګوري، خپل محکومۍ پکې ګوري، خپل خوشحالی پکې لټوي. نو خپل یعنی هغه نفسیاتي اړخ ته شعر چې کوم دی، نو هغه هر انسان هغه په هغه کې هغه لټوي. نو چې اوس په یو شعر کې بخنه غواړم دا لفظ اکثر استعمالیږي چې مونږ صرف لکه د محبوب د یو خاص دغه سره مطلب هغه ذهني عیاشي کوو، نو خو بیا ذهني عیاشي شوه. او که نه مونږ په شعر کې د ننګ خبره هم کوو، په شعر کې مونږ د وطن، د وطن د خواهش، د خپلو مسلو، د خپل وسایلو، یعنی دا ټول فکرونه په یو رومانوي انداز یې کوو، نو بیا به دا د هر چا خوښیږي.
صحیح. او تاسو اکبر هوتی صاحب، تر څو کلونو پورې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې سره تړلی وای، نو اغلته مخبل فعالیتونه کلګ رڼا لګ رڼا په واچوي وای، او څه ګټه مو رسید د پښتنو ادیبانو شاعرانو ته؟
خو دا دام یو خو دغه چې پغې باندې ما تقریبا ستاسو د ریډیو سره وخت په وخت باندې پېما خبرې کړي دي. زه د 2014 نه تر د جون 2013 پورې د کلتور محکمه کې ما د لسانیات او د ادبیات او چکم سانګ او نزد اغه رومبه د تاریخ رومبه دغه چوم زموارم په کلچر ډیپارټمنټ کې یا په د ثقافت محکمه کې. په دې دوران کې ما چکم په خپل دغه کې زموارو کې کم سيزونه شروع کړو، په اغه کې د ټولو نه اهمه یون مجله و. یون مجله
صحیح.
یون چې دینو دا چونګې په پښتو کې تک توایو، او دا په دې ډاډک فیملی کې جیبی دی، پاره کې د سپوږمې رڼا ته وي.
صحیح.
نو د یون دا او دا اچیومنت زه ذکر کولم چې دا پر ریکارډ راشي چې یون د دې ملک، بلکې زه خو ارته کو په د وړ په ست باندې ویم، دا په لسو جبو کې چاپ و، د خیبر پښتونخوا په لسو جبو کې، چې په دې کې په پښتو کې، په انګریزي کې، په اردو کې، په هنکو کې، په کوار کې، په سرایکه کې،
ماشاءالله،
او په ګوجری گاوري کې، په کوستانه کې، په توروالی کې، دا سلس پورې جبې وي چې په یو مجله کې په دې لس واړو جبو کې آرټیکلې چاپ
دي.
او نو دا دا زمنګ یو انیشیټیو یا یو کار ما کړو د دې نه علاوه موږ رائټرز کلب جوړ کړو هغه نه علاوه موږ کلچر پالیسی چې د خیبر پښتونخوا کوم کلچر پالیسی او د تلسم ترمیم نه پس چې کلچر ډایریکټریټ هغه راغې نو په دغه دوران کې موږ د کلچر پالیسی د ټیم چوم نو برخه موږ کلچر پالیسی جوړ کړه خو بیا ډیر سرګرمه موږ فعالیت لرو نشتر حالم پرانیزو غیر انویشن مو کو پاره کې موږ سرګرمه د موسیقي پروګرام تھیټر پاره کې موږ وکړي میلی مکڑے او بیا یو وخت داس راغی چې موږ کوم پروجیکټ شونو هغه پروجیکټ په لسته تان تورسید خو ما بیرته کوششونه کړې چې زه دلته پاتې شم ځکه چې زه خو وختوم په سرکاري نوکری او زه ما داسې آزاد غونټه مزاج نو زه واپس خپل وکالت ترالم
صحیح نو بشک پاغه دوره کې تاسو ګټه لیکوالو ته شاعرانو ته او کلچر سره تړلو خلکو ته رسیدلې ده او الله مو همدا سي لره او زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو ده خو که یو غزل تاسو نه یا سندره یا شعر څه بل مور هوتی سي
یو دو شعر به ویم د مختلفو غزلو ځکه چې ما ته خوش مخه ته لیک په شکل کې مې زبې د موبایل نه تاسو سره خبرې کوم او بیا تسلسل ماتيږي نو دا دی چې یو دو شعر دي چې ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه
واه
ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه دلاس را کړونو دغه تعبیر دی
ډیر خسته
مان سپوختې د خپل خوب تعبیرونه کدلاس را کړو نو دغه تعبیر دی ما ته وای څنګه یې زور ته وایم ما ته وای څنګه یې زور ته وایم دی وطن ته ګوره دغه می تصویر دی
ډیر
او دا سو شعرونه چې دی دا خو په موسیقي کې ملي شوی دی خو ما ته اوس دې ټیم کې نور نه راځي زین ته دا به درته ویم چې محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي
ډېر ښه
او خپې چې تڼاکې کې نو هله به جانانو ګټې خپې چې تڼاکې کې نو هله به جانانو ګټې دا نه په ناست کېږي نه په جړېدو کېږي او بندو کمرو کې د بدلون خبرې چا کړې دي
ډېرخه
بندو کمرو کې د بدلون خبرې چا کړې دي بهر روزه دا د سر په ماتې دو کیږي او راشه مسکې شه په غمونو باندې ور پورې کا
ډېرخه
راشه مسکې شه په غمونو باندې ور پورې کا دا زندگی لکه د ګل په وړې دو کیږي
ډېرخه است شعر
او اکبر حضرت پرې وتل په کوم لار کیږي
ډېرخه
اکبر حضرت پرې وتل پکه ملار کیږي دغه کیسه خو د نظر په خوګېدو کیږي محبتونه نه په مال نه په پیسو کیږي محبتونه خو د زړه په لګېدو کیږي
درنور دنکو دا خسته غزل چې تاسو ورید د دا اکبر هوتی صاحب غزل او د دې خبرې خوګېدی شیرونه خوګه دی خو وخت نو بس هم دومره هوتی صاحب ډیره مننه چې مینا مر سره
ډیره مننه نجیب امیر صاحب تاسو چې زما دا غږ دا کمزور غږ خدا زما دغه ته ورسید اوریدونکو ته نو زه خوشاله شوم چې زما غوریو زما شعر اوری ډیر مننه نجیب امیر
صاحب تاسو نه مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه مننه چې د خبرونه ته غوګوي تر بلې ونې پر خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1910 شم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ویډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا دغلا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
The Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.